درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تېر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی. یو نما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه اوولس تنه ولسی وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامې روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یو نما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تېر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډسو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. د پیښې د جنوري په 28 منټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه شوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله بریټ وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمې تیاری بشپړې کړي دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي په چبو کې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشته چې د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا ل بریدونو وروسته پیل شوې وي. پرون د اوربان په اعلان په موقت ډول پای ته ورسېد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان هرکلی کړی او په عین حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ویلي دي چې د دې نشټو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرشوبلې اړوند کړه راپورونه ترلاسه کړي دي. بیان زیاتوي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 12 ولسي وګړي وژل شوي او 364 نور ټپیان دي چې دا د افغانستان لوري ته د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ شمیر دی. د یونما په اعلامیه کې زیاته شوه چې یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې پر ډیورن کرشه په پرتو سیمو کې د یو ملکی وګړي د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو راپورونه هم کره کړي دي. خو یوازې د کندهار له سپین بولدک څخه ورکړی شوي راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 24 ملکیان په دې ولسوالۍ کې وژل شوي دي. دا هغه شمېر دی چې د یونما تر ورکړ شویو ارقامو خورا ډیر دي. یونما پر دواړو لورو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او نورې مرشوبلې د مخنیوي لپاره جګړه د تل لپاره پای ته ورسوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هیواد وسلوال مخالفان په افغانستان کې وسی هلته پټن ځایونه لري او په پاکستان د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان د خپل کورني مسایل په خپل خاوره کې حل کړي. په روانه خبرونه کې د دوه هیوادونو په شخړې له خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د ننګرهار په خوانی والی او د جمهوریت غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی زموږ ملمانه دي چې ورته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا زموږ له ترنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. د خبرونې په ترڅ کې البته خو لبړی به ورشو ملمنو ته. اول هم یاخیل صاحب، څه فکر کوئ د دواړو خواو ترمنځ اعلان شوی اوربند به دوام وکړي؟ څومره ورته خوشبینه یست؟
سلام د ورسیږي مننه تاسو ته او انصاری صاحب ته سلامونه، شازلمی صاحب ته هم دارنګ تاسو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. اول خدای دې چې مسائل چې دي کاغه د مملکت ترمنځ یا په داخله د مملکت کې وي، دا باید د خبرو او د مذاکرات ولر حل شي، نه د جنگونو ولر، ځکه چې جنگونه نور مشکلات زیږي او یوازې چې مشکل حل کړي نورم اضافه کیږي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستان دغه ښکارا تیره چې د افغانستان په پایتخت باندې نه وشو، او د پاکستان دفاع وزیر ویل چې افغانان زموږ دښمنان دي، یعنی معنا چې افغانستان دښمن دی. دلته یوازې دا ونه ویل چې طالب زموږ دښمن دی، نو په دې خاطر باندې ټول افغانان کاغه په افغانستان کې ملي ارزښتونو ته یعنی قائل وي، ځان ته افغان وایي، نو هغه باید د پاکستان دغه حمله وغندي او دا باید وغندل شي سره. نو دا یعنی ښکاره تیری او ډیر زیات. البته مشکل دا ده چې بعضی مسائل عمیق دي. عمیق په دې معنی مانی دي چې پاکستان دا کوي چې دلته د ټي ټي پی مشران دلته په افغانستان کې دي. حالا چې پاکستان په خپل د ترورزم د تقوی او د ترورزم د ایجاد او د افراطي ډلو د تقوی په خپل مرکز دی، او ټي ټي پی په خپل یو جغرافي لري، یعنی په شمالي و
متاسفانه چې دی میاخیل سپ ټلیفون قطع شو. خیر، نور ملبنو ته بار شو. شاه زلمی زلمی صاحب، تاسو څومره خوشبینه یاست چې اعلان شوی اوربند به دوام وکړي؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، ملمنو ته، ځوانو ملمنو ته، جناب میاخیل صاحب ته او جناب انصاري صاحب ته سلام. هغه څه چې د افغانستان د خلکو ضرورت دی ورته نن سبا په ټوله نړۍ د سولې امن دی، د سولې او امن لپاره هر څه په تلاش لپاره موږ آماده یو چې حکومت هغه خو چې پاکستان یې کوي هغه دوی خپله په ځان کړې وي. دوی کوي که دلته ټي ټي پي ټریننګ کېږي، ټي ټي پي دوی ټریننګ کړی ده، که موجوده حاکمیت خي موجوده حاکمیت د دې په وخت کې ټریننګ شوی ده.
دا خو بله موضوع ده زلمی صاحب. زما سوال دا و چې دا اوس چې دواړو خواوو پرون دا وخت اوربند اعلان کو دا د 48 ساعتو لپاره، څومره خوشبینه است چې دا به دوام وکړي او له 48 ساعتونو لپاره کې دوه وروسته به بیا دواړه خواوې جګړې ته مخه کړي؟
زه خو تقریبا نه خوشبینه یم، زیات خوشبینه یم ځکه دا شی دوام مومي. دا څه ظاهري وایي چې سوداګر ځانمن شوي دي، عام ځانمن شوي دي، مالي ځانونه ورته وختي دغه د جنګ بهیر کې هر څه پاکستان ته پیښیږي او پاکستان د دې شیانو پروا نه لري، نه د خپل خلکو پروا لري، نه د افغانستان د خلکو پروا لري.
نو چې پروا نه لري بیا څنګه خوشبینه یاست؟ څوک چې دې چې پروا نه لري هغه بیرته نو بیا څه مهمه ده چې
زما خوشبینه تر دغه هله پورې ده چې پاکستان د افغانستان خلک څنګه کولای شي د یو صلح بدیل، د یو حکومت بدیل رامنځته کړي، د داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. پاکستان غواړي چې د دې لارې نه خلکو ته وښيي، چې خپلو خلکو ته وښيي چې ګویا موږ ستاسو طرفدار شو، موږ ستاسو پلوي شو، موږ ستاسو لپاره جنګیږو، موږ ستاسو لپاره هلې ځلې کوو. افغانستان خلکو ته هم پکار ده، حکومت هم پکار ده چې د خپل داخلي مشروعیت لپاره کار لاسته کار شي او نسونه پروي کارو کې خلکو لپاره داس خو نه کېږي، داسې ناشونی ده. دغه موږ ته لږ امیدواري راوخي چې موجوده حکومت لږ ځان وخوځي، لږ بیدار شي او خپل کورني مشروعیت لپاره، بهرني مشروعیت لپاره لاس په کار.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان ښاغلی انصاري، تاسو څه فکر کوئ چې دې جګړې له سیاسي نظره طالبانو ته ګټه ورسوله؟ البته هغه انساني اړخ به یوې خواته پرېږدو، هغه مالي تاوانونه به بل اړخ ته پرېږدو، او که تاوان یې وکړو طالبان له سیاسي نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی څاروان تاسې، ښاغلی میاخیل، ښاغلی زلمی او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دوه اړخه لري دا تپل شوې جګړه. که چیرې د افغانستان اوسني حاکمان او مسؤولین د افغانستان د خلکو او د دې خاورې په زغرده او خطوګه دفاع وکړای شي، همغه څه چې وایي دلته د خلکو د سر، مال، عزت، شرف او ازادیو په وړاندې د هر تهاجم په مقابل کې نیغ ودرېږي او هیڅ معاملې ته لکه څنګه چې اورو او ګورو تن ور نه کړي، د افغانستان د ارضي تمامیت په اړه، د افغانستان د خلکو د پرمختګونو په اړه، او د افغانستان د خلکو د ژوند، عزت، شرف او ازادیو په اړه. نو دلته ده چې دوی به پراخ لاسته راوړنه ولري، او هغه لویه خبره چې د افغانستان د خلکو د یووالي غږ و، د پنجابی استابلیشمنت د دغو جنایتکارانه بریدونو په وړاندې د افغانستان د ګډ ګډ نه او د غرس د نړۍ له مختلفو سیمو او هیوادونو د افغانانو د یووالي غږ و، چې ټول باید که هغه په حکومتي ادارو او اډانه کې دي، که هغه په ولسي بنسټونو او یا هم په هیواد دننه او بهر دي، که د حاکمیت سره موافق دی او یا مخالف دی، غږ دا و چې د افغانستان د دفاع لپاره، د افغانستان د خلکو.
لیکن انصاری صاحب، داسې غږونه هم ول په عین حال کې چې طالبانو یوازې همدغه یوه لاسته راوړنه د دوی په وینا درلوده چې امنیت یې راوستی دی او نور خلک وژل کېږي نه، لیکن د جګړو د دوام په صورت کې دا مثلا تر سوال لاندې راځي که څنګه؟
دا خدا یعنی په جګړه کې خو موږ او تاسو وینو چې حلوا نه ویشل کېږي، چیلنجونه او ګواښونه وي. دوی هم هغه دی وینو چې د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې جنازې او ټپیان هم راځي، هم دې خوا او هم ها خوا. ملکی خلکو ته هم تلفات پیښ شو او پیښیږي. دا پرون چې کوم برید په کابل کې ترسره شو، هغه پخوانی برید چې ترسره شوی و دغه راز په سپین بولدک او کندهار کې، او یا هم کونړ او نورستان نیولې تر هلمند د ډیورند د خیالي کرښې شاوخوا چې تل بریدونه کېږي، د جمهوریت پر مهال هم کې دغه جنایتکار اسټابلیشمنټ دغه کارونه کول، دا اوس هم څو وار تکرار شوي په د طالبانو د راتګ نه وروسته. دا چیلنجونه او ګواښونه دي چې خلک پوښتنې کوي او خلک شکونه هم لري، خو دا ده چې هغه کوم وسایل او امکانات چې دوی لري په پوره قوت سره هڅه کوي چې په هغې د خلکو دفاع وکړی شي. او د افغانستان خلک هم مونږ وینو همیز مونږ غد داوي چې حکومتونو هیڅکله د هیواد په یوازې ځان نه دی ساتلی، بلکې دا د افغانستان میړنی او غښتلی ولس دی چې د هر زبرځواک په وړاندې د دې هیواد خاورې او خلکو د عزت او دفاع کړې. نو دغسې به د
مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. میاخیل صاحب، ځینو ته شاید دا سوال پیدا شي چې ولې جمهوریت په وخت کې هم پاکستان هم دا حمله کولې؟ په کونړ خو یې په میاشتو توغندي ویشتل، لیکن د جمهوریت په وخت کې د افغانستان حکومتونو ځواب نه ورکاو، لیکن طالبانو شدید ځواب ورکو، دا دلیل څه کېدای شي؟
جمهوریت کې خو وخت خپل مشرانو او په خپل وخت باندې د پاکستان د غندنه د پاکستان د مداخله او حمله په هغه وخت کې مغندلې دي، او پاکستان
غندلې دي عملاً څه نه دي
نه عملاً سره یعنی همیشه به کله نښتې سره کېدلې، تاسې په ګوشته کې نښتې شوې وې سره همدغسې په ځاځي میدان او دغه سیمو کې دا نښتې به هغه وخت کې کېدلې. اما دغسې شکل باندې چې ته راځې او د پایتخت د هوایي قواو په اساس باندې ته بمبار کوې، داسې قصه نه وه شوې سره. نو په دې خاطر باندې پاکستان که هر حکومت په افغانستان کې وي، هر حاکمیت وي، تاسې ګورئ چې دا مشکلات د پاکستان سره د نن ورځې نه دي او نه د جمهوریت په وخت کې. جمهوریت نه مخکې مو د تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه دا مشکلات موجود دي، او هر څوک چې په کابل کې وي او قدرت لري، پاکستان غواړي چې هغه د خارجي پالیسي له د انګریزانو غوندې چې داخل کې تاسې که هر څه کوئ خو تاسې خارجي پالیسي باید د پاکستان یا د اسلام آباد د لارې وي. او زه فکر کوم چې هیڅ افغان که هر څوک وي، د هرې ډلې وي او د هر فکر باندې وي، دا به قبول نه کړي او دا مشکلات به خامخا موجود وي. یعنی دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حکومتونو او د ملتونو ترمنځ خو نه خو زیات د پاکستان د چارواکو مسله ده، دا د نظامی پوځي پالیسی ده چې افغانستان کې یو ضعیف حکومت غواړي او دی باید کنټرول دلته ولري. او خپل خلکو ته دا وایي که چېرې موږ افغانستان کې کنټرول ونه لرو نو بیا هند دلته نفوذ پیدا کوي او هغه موږ دپاره خطر دی. نه روایتونه جوړوي د خپل د جنگ د جوړولو دپاره. اوس فرضاً همدغه روایت چې دی ووایي چې پګه ټي ټي پي په دغه کې ده، په افغانستان کې ده، نو ټي ټي پي خو خپله جغرافیه لري. ما مخکې خبرې شروع کړې خو قطع شولې. خپله جغرافیه لري، هلته ځای لري، هلته ورشي، هلته ولې بمباري نه کوي، ولې هلته ورسره جنگ نه کوي، ولې له منځه نه وړي. دویمه خبره دا ده چې دغه ټي ټي پي یو تعداد خاو خراب باندې دیو تقسیم کړي وو، دا دیو حمایه کړي دي، دیو روزلې دي، دیو
متاسفانه ساس ټلیفون بیا هم قطع شو. خو خیر، سوال په اړه مو نظر څرګند کو. شاه زلمی صاحب، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د روسي شخړه تر څه حد پورې هند ته د متقل سفر سره ارتباط لري؟ مخکې میاخیل صاحب اشاره وکړه چې وای پاکستان د دوی په وینا پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خارجي پالیسي کې خپلواک ووسی، او د انګریزانو د وخت خوندې داسې غواړي چې افغانستان په خارجي سیاست کې د دوی مطابعت وکړي. نو هند خو د پاکستان ډېر شدید سیال دی، څومره دا جګړه له دې سفر سره ارتباط لري؟
زه خپل د لمړني پښتنې په ځواب کې اوس ترمیم وکم. هغه په دې معنی چې پاکستان جوړ دی په همدغه روحیه باندې، چې افغانستان کې یو مترقي او پرمختللی حکومت نه شي زغملی، نه د افغانستان خلک زغملی شي، نه د پاکستان زغملی شي. په داخل کې د جاسوسانو وروزل، په وسله والې وروزل، موږ ته عرب بله بد بلای وروزله، موږ ته په کار دی چې هوښیار اوسو. هوښیار په دې معنی چې موږ سیاسي درایت او سیاسي مطالعه باید زموږ زیات وي. هند سره د پاکستان اړیکې یوازې هند سره نه، بلکې چین، روسیا او د نږدې هیوادونو سره د دې روابط ښه کېدل، پرې رسمیت پېژندل یا سفارتونه خلاصول، دا هم پاکستان باندې مستقیمه تاثیر کوي. ځکه مستقیمه تاثیر کوي چې پاکستان په اولو وختونو کې چې اول چې دا خلک تربیه کړل، اصلي موټرې هر څه ورته ورکړل، تجهیزات دی ورته ورکړل، مرکزونه ورته دی ورته ورکړل. اوس چې د دې خلاف کوم څه کېږي، افغانستان خلک د ځان دپاره څه کوي، دوی هر وخت دپاره مخالفت کوي، یوازې هندوستان نه، ولاو که بل څوک وي د حکومت پاکستان هم بیا هم خپل لاس ور پښې خوځوي. یوازې په منطقه کې یوازې هند نه دی، یوازې چې هند دی، پات روسیه ورسره ده، ازبکستان منځنۍ آسیا ورسره ده، ایران ورسره ده، دا ټول هیوادونه ورسره دي. سره دي د هغه څوک دي چې د مستقیمه ښکار خبره ده، پاکستان د امریکا خلاف کار کوي، په دوی د امریکا په خلاف شل کاله جنګېدلي خلک دي.
بله صاحب،
څنګه دي واسي
ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې د دې چې انصاري صاحب ته ورشو، میاخیل صاحب غواړي چې خپلې خبرې مکملې کړي. میاخیل صاحب مهرباني.
ټلیفون نه پوهېږم چې څنګه قطع کېږي، دا دویم ځل خبر تسلسل بیا خطر.
نو کومو
خبرې اورې؟
بله بله اورو. مهرباني مهرباني.
نو د پاکستان د غټ مشکل دار چې وس غوړي چې دنیا ته داسې وخی چې دغه حمله مانی، چې یعنی افغانستان کې د ټوریزم مرکزونه دی، او بیا غوړي چې د امریکای ادارونو کوم پروژه واخلي. هله چې د ټوریزم مرکز په خپل د پاکستان پاوز د پاکستان جنرالان دی، هغه مختلف ګروپونه ډلې تقویه کړې دي، روزلې دي، ځای ورکړی دی، او د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره استعمال کړی دي. نو پاکستان په خپل د یو داخلي سیاسي، اقتصادي او پوځي مشکلات سره مخامخ ده. یوازې ټي ټي پی په التن ده، بلکې الته د بلوچانو حرکتونه دي، هغه هم د پاکستان په پوځ مقابل کې جنگي، په خپل سن کې مشکلات دی ولري. په خپل د عمران خان ډله دغه د اوس ټول، یعنی تقریبا پاکستان ولسته دا معلومه ده چې دغه ټول مشکلات او جنگونه په دغه سیمه کې د پاکستان پوځ جوړ کړی دی، او په خپل هغه داخلي اختلافات چې دی ولري. نو که پاکستان جنگ ته دوام ورکړي، دا به د پاکستان د پوځ جنگ، یعنی ولس هغه حمایت د پاکستان د پوځ نه لکه چې په خوای د لوده اوس هغه سي وجود نه لري، ځکه چې ما دا خبرې د لویلې. نو خبره ده چې یعنی پاکستان غواړي چې توجه بل طرف ته واړي د خپل ناکامیونه، ځکه تاسو وویل هند سره مشکلات پیدا شول، په خپل سیاسي اختلاف لري عمران خان سره ده، نو نور د پښتنو په مقابل کې هلته یعنی هغه سره هم مشکلات لري، زموږ د لار پښتنو د پاکستان د حکومت سره بلوچستان دی. نو زه فکر کوم چې دا یو توجه بدلول دي، اما دا پاکستان لپاره ګټه نه لري. اما هغه افغانان چې متاسفانه چې بعض یو کړی دي چې هغه فرضاً اسلام آباد ته ځي او یا دغه جنگ تاییده، دا هم قابل د تقبیح دی، یعنی هر څوک چې دغه یرغل حمایت کوي
درست
نو هغه هم قابل د تقبیح دی.
ډیره مننه میاخیل صاحب. انصاری صاحب، پاکستان هوایی ځواک لري، پرمختللې توغندي لري، حتی اتم بم لري، او مثلا د تجارت لارې زموږ د پاکستان باندې سپرې دي، یعنی اقتصادي ضربه افغانستان ته اړولې شي، لکه پخوا چې هم په ځلونو اړولې ده، دا اوس هم لارې بندې دي، سوداګرو ته ډېر تاوانې اړولې ده، یعنی بېلابېلې حربې لري چې په افغانستان فشار راولي. فکر کوي چې په مقابل کې د طالبانو حکومت هم داسې کومه حربه لري چې په پاکستان فشار راولي؟
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلې دا نن هم د پاکستان د ګمرکاتو ادارې ټول هغه کانټینر چې په کراچۍ بندر کې وو د افغان سوداګرو او افغانستان ته روانو هغه درولې او هغه چې په لاریو کې بار وو هغه هم لاریو کوس کړي دي. په دې باندې چې ګواکي د تورخم او کویټي او یا پېښور په ګمرکونو کې د کانټینر د خودلو ځای نشته او لارې بندې دي او دا به تر نامعلومه مودې بندې وي. دا تاثیرات باندې یوازې د افغانستان په سوداګرۍ بلکې د افغانستان په مختلفو ابعادو خپل اثرات لري او ستونزې به پېښوي. خو په مقابل کې پاکستان هم باید دا هیره نه کړي چې افغانستان وو چې د پاکستان لپاره یو لوی منډی و د پنجاب او د لاهور د سیالکوټ د کراچۍ او د نورو سیمو اکثره کارخونې فابریکې د افغانستان په دغه پرانیستي بازار چلیدلې او دا غوي هر څه سوندوس بیرکې به جوړول کا هغه تاریخ تیر مواد وو په ګودامونو کې به پاتې وو نوې تاریخ به په وهلو نوې محصولات زړه یې د افغانستان تر اتلو دلته په فلورل کې ده. دغه سیدا غوي زراعتي محصولات کیله او امو او کا نور شیان و هغه په افغانستان کې پلورل کېده تر وخت او چرګانو پورې. دا او ترڅنګ د منځنۍ آسیا پر لور هم ډیر ترانزیت مالونه د پاکستان ته چې دغه لارې د غوی په وړاندې هم بند شوې. مو فکر کوم چې په کور دننه د پنجاب استابلیشمنت ته یا پنجابی پاوز او استخباراتو ته پراخ واخونه پراته دي. د دغه اقتصادي صدمه په اساس چې د غوی فابریکو ترسیږي چې لاوار د مخه پاکستان ډیر پراخ قرضدار دی. د پاکستان خلک د دوی د ناکردو او جنایاتو له امله قرضدار دي. هغه ویلاګانې هغه ځمکې او فابریکې چې دوی ویل کېږي په استرالیا او کاناډا او امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې جوړې کړي او د پاکستان د خلکو د بیت المال پیسې لیږدوي او انتقالوي. او دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو تقریبا یو ساعت مخکې از ما د تلونیو سره یو بحث شروع شو او دا غ بحث په جریان کې ما د پاکستان د بقا د تنازع یا تنازع بقا د دغه جګړې په مسله بحث وکړو او د پاکستان قرض قرضداري هغه ساعت مې دوی ته او درنو اوریدونکو ته ولوستو دا د تاسیم ولما دغه اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو پاکستان 398 میلیارد 938 میلیونه 1,13,000 1,01,000 1,02,000 ډالر قرضدار دی او دغه زرګونه چې تاسو ته وایم دا د 1,13,000 دا د 1,13,000 او دا د 1,13,000 هغه وخت چې ما یو ساعت مخکې خبرې کولې 1,000,000 او 1,00,000 کې قرضداري و اوس 8,000,000 او 1,04,000 شو 15,000 دغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په دې قرضداري پاکستان مجبور او مکلف دی چې د کال 21,538,000,000 915,000 ډالر سود ورکړي. پاکستان په هر ثانیه کې 615,000,000 د خپل قرضداري سود باید ورکړي او دا سود لا زیاتیږي د قرضداري د لوړېدو سره. د پاکستان هر وګړی چې نوې دغه شی بزیږي تر هغه چې د ګور په غاړه ولاړ وي 1,04,000 دغه شیبه قرضدار دی او دا قرضداري شیبه په شیبه لوړېږي. د پاکستان د خپل جی ډی پی په اساس چې د پاکستان جی ډی پی یا ناخالص عواید 290,000,000 290,000,000 ډالر ده. دا 1.8% قرضدار دی. نو په دې اساس
دا صحیح ده لیکن له افغانستان ته صادرات 2,000,000,000 ته نه رسیږي په دې ډیرو قرضونو کې. دا نو ډیر کم شی دی دوی په نظر
چې افغانستان ته دوی صادرات
یا وي. بله، د افغانستان ته دوی صادرات ډیر کم دي. یعنی د پاکستان اقتصاد ته پکاتو دا ډیر کم شی دی.
دا خدا خو ما تاسو ویل چې منځنۍ اسیا ته هم د دوی ترانزیت دی او هغه صادرات چې دوی لري اکثره چې په رسمي ادارو کې ثبت شوی وي، مګر د غیر رسمي امارو د نظره د دوی د درملنې او درملو نور شیان او د جمهوریت په وخت کې یو سروي چې و د غزمونګ ناروغان چې پاکستان ته ځي تقریبا 1.2 میلیارد ډالر د عامو خلکو پیسې حل تتلی چې په خصوصي روغتونونو کې درملنه کوله، له دې خوا دا بندیږي، له خوا صادرات بندیږي، کاروبار باندې پراخ تاثیر کوي. هسې فکر کوو چې هلته به د لکه اوس چې په لاهور کې کوم سر جوړ دی د دوی په وړاندې، په پښتونخوا کې چې کومه مبارزه روانه ده، په بلوچستان کې دغسې کشمیر خلک راپورته شوي، دغسې د ګلګت او بلتستان خلک او د سند خلک خو لا پخوا مهاجر قومی مومنتو او کسندیان و هغوی لا پخوا د ازادۍ غوښتنې کولې. هیڅ پاکستانی نه غواړي چې هغه دی دغه ماشوم او پخپله د 1,400 ډالر د نړۍ قرضدار وي او عايشو نوشتې پنجابي استابلیشمنت
ډېر مننه
جنرالان کوي.
سلامت حسین انصاری صاحب، شازلمای زلمای صاحب، پاکستان وایي چې ترڅو مو د طالبانو حکومت ترڅو چې ټي ټي پی غړي لخپل خاوري ونه باسي یا د حمدو مخونه نسی، دوی به طالبانو له حکومت سره اړیکې نورمال نکړي او حتی ممکن حملو ته دوام ورکړي. په ځلونه دا خبرداري ورکړی دی، څه فکر کوئ چې طالبان به بالاخره دې ته مجبور نشي چې د ټي ټي پی په سر له پاکستان سره یو معامله وکړي؟
دا د کې شک هم نشته، د کې شک نشته، خو خبره ده چې پاکستان د دې نه وړاندې، د ټي ټي پی نه وړاندې تقریبا 40 کال وړاندې همدغه سوال په موږ تحمل کړو. همدې ځواله په لچې د جهاد افغانستان دفاع پاکستان زوب زموږ په خصوصي جماعت کوم، زه شکرانې موږ په خصوصي جماعت کوم، تاسو د دې ورته کلمات دې د خلینو وڅې دي، د خلکو رسمي دا خبره کړې ده. هغه وخت چیرته؟ هغه وخت وودو خالد سمیر وړو، هغه وخت هیرو چې افغانستان به یو وخت نه وخت په خپل ودرېږي.
ولې اوریدل نه دی وایي زوره ورو په برخې شي؟ نو اخو زوره دا هغه وخت کې حمایت کاوه وسوي چې تاسو مکوي مونږه کاوه خو کوم او تاسو مکوي
اوس خپل ګټه په خطر کې دی، مونږه ورسره سره دی کړی خپل پاکستانیان دې ته خپل خطر پیخي، دې خپل لار شي خپل د هواد امنیت دی ونیسي، خپل مشروعیت د تامین کی مونږ ورسره څه کولای؟ زمونږ سرحدونه کلک دي، زمونږ سرحدونه څوک نه وړي.
یعنی فکر کوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې نشته، د ټي ټي پی غړي له افغانستان د پاکستان خاورې ته نه وړي؟
افغانستان ته به وړي زمونږ قبایلي خلک، وړي زمونږ قبایلي خلک تاریخ په پړاو کې اوختي دي، اوختي دي
د جنگ لپاره راوړي. تاسو د خو یعنی هغه خبر ده چې پاکستان هم کوي چې وایي د جنگ لپاره راوړي، له افغانستان کې تجهیزي شي وسلې اخلي او بیا راځي په پاکستان کې حمله کوي په پوځیانو.
سو ځلې رئیس جمهور خپل په وخت کې 6 ځله نه زیات تللی پاکستان ته، حمد کرزی همداسې اشرف غنی همداسې زمونږ لوړپوړي چارواکي ورته ویلي چې خدای ته پاره، خدای ته وګورئ، ګوره دا مرکزونه په پاکستان کې دا اداره کوي، دا مردا مدا وسلوال دلته راځي، دا 14 دلته کوي، مونږه سبا کړو، مونږه برباد کړو، مه کوئ دا کار، هیڅ غوږ نه دی ګرولی په دې خبره باندې. نو افغانستان په زور په خلکو نه شي تحمیلولی، د افغانستان خلک چې تاسو مه کوئ دا کار، یا وکړئ دا کار، دې لاس کې څه شی دی؟ دې لاس کې څه نشته، دې چیله دومره وکړي خپل ځان نه پاو کړي
بل نظام دفاع. بله سپ، ډېر مننه.
بل نظام دفاع او خپل مشروعیت د پاره کارو.
کور وطن. میاخد سپ د ټي ټي پی په اړه د ځینې پاکستانی چارواکي هم وایي د په زمینی ډول په ځینو مرکو کې ځینې پاکستانی شنون کې وایي چې د طالبانو حکومت بشپړ کنټرول په غوونه لري، یعنی دوی سره دوی یوازې کول شي چې د غوي تاګ را تاګ محدود کړي، فشار پر راوړي او دا کار کړه هم دی. په ځینو مواردو کې کسان چې غوښتلې له ډیورن کرښې واوړي نیولې هم دي، اما بشپړې کنټرولولی نشي ځکه چې دوی ایلو خیل دي دواړه خواوې. دا خبره څومره دقیقه ده ستاسو په نظر؟
خبره ما په مخ
زوکه په خپل خبرو کې چې ټي ټي پی خپل یو جغرافیه لري، زایل لري، البته او پاکستان په خپل د عمران خان حکومت د هغه سره د خبرو اترو لار شروع کړي و چې خبري وسره وکي، خو د عمران خان حکومت په خپل نسکو
خبرې خبري چیرې وکړي په افغانستان کې وکړي، معنا یې دا و چې
نه مخکې نه دا خورسته عمران خان په وخت کې لیدومه، یعنی دی هغه وخت هم سره غوښته چې د ټي ټي پی سره مذاکرات وکړي. ټي ټي پی د دې خپل کار دی، دی باید د سره خپل مکتب چې په خوا ویلې چې تاسو طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو دی هم د ټي ټي پی سره هلته مذاکرات وکړي. جغرافیه لري، زیل لري، اوس دغه حمله چې په کابل وکړه دی ویلې چې موږ ټي ټي پی مشر له منځه وړی دی، هغه د وړیان دی، هغه دلته نه و. نو د دې کې صحیح چې بعضی کسان د ټي ټي پی بدی خواته راوختي وي، ځکه شل دېرش کاله دی سره یو ځای د طالبانو د صفوفو د هغو ترمنځ یو ځای د افغانستان د حکومت په مقابل کې دی جنګ شوي دي، اما پالیسي د طالبانو په کراتوم دا ویلي دي. او زه فکر نه کوم چې دا نه ده چې دی د ټي ټي پی تقویه کړي، حتی د طالبانو مشر دا خبره کړې وه چې یعنی جهاد د افغانستان نه بیرون نور فرض نه دی. نو اوس خبره دا ده چې که غواړي دښمني وکړي لکه پاکستان چې اعلان وکړي چې زموږ دښمني ده، نو طالبانو مشر هم باید اعلان وکړي چې د پاکستان په مقابل کې جهاد روا دی. نو خبره دا ده چې دلته یعنی ضد و نقیض خبرې پاکستانیان کوي، او پاکستان د چارواکي طالبان په دې موقف کې نه دي چې دی ولاړ شي او هلته ټي ټي پي خلصلای کړي او هغه پاکستان ته تسلیم کړي. دا پاکستان خپل کار دی چې ټي ټي پی سره څه کوي. اما په دې باندې مانی چې یو څوک دې خواته راغلی وي، نو دا خو ګوره نو بن لادن چیرته اوسېده؟ خو په اسلام آباد کې اوسېده. د ټي ټي پی مشران مخکې چیرته وو؟ دا په باجوړو همدغه د سیمو کې موجود وو. دا لشکرې طیبه مرکزونه چیرته دي؟ صحیح ده. خبره داره چې پاکستان ډبل گیم لوبوي، غواړي چې د یو سیاسي استفاده د دې نه وکړي. یوازې دوه استفادې غواړي، خو زه فکر کوم چې په دواړو کې پاکستان لپاره خیر نشته دی. اول دی غواړي چې دنیا ته وښيي چې مرکز د ټوریزم پاکستان نه دی، افغانستان کې اوس دی. حال دا چې هغه څوک متخصصین دي او څوک د استخبارات سره رابطه لري او یاد مسائل د افغانستان تعقیب کړی دي، هغه په دې پوهیږي چې پاکستان دغه ګروپونه ټول تقویه کړی دي او روزلی دي او د مختلفو اهدافو لپاره استعمال کړي. یو برخه دا ده د نړۍ پاکستان. دویم، پاکستان غواړي چې یو مشکلات ځکه چې هلته د هند مسله دی او جنگ راغی او هلته خلک سره ضد و نقیض معلومات دي چې یعنې په هغه جنگ کې دی و چې موږ هغه وګټه، یعنې هر ناکام جنگ دی و چې موږ هغه وګټه. نو دلته غواړي چې توجه دې خواته را دغه کې چې یعنی هند دلته فعالیت کوي او موږ ځکه نظامیان ځان لپاره یو پروژه غواړي. او درېمه مسله، نظامیان دا غواړي لکه مخکې چې ما ارزو کړ چې د امریکا او یا د غربو یا د عربو نه کومه پروژه واخلي، لکه د سول جنگ په وخت کې او یا د ټوریزم سره د امریکا د ناتو راتګ په وخت کې. هغه فرصتونه اوس نور پاکستان ته په دې لحاظ باندې مساعد نه، یعنی پاکستان هغه اهمیت نه لري لکه پخوا چې درلوده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په هغه حالت باندې پاکستان د مشکلات سره مخامخ دی. دې کې شک نشته چې افغانستان د پاره مشکلات شته دي. جنگ که دوام کوي دواړه خواوې تاوان کوي. د سند چې موږ افغانستان ته تاوان کوي دی وبنه کوي، یعنی شاید چې هغه د پاره تاوان هم زیات وي. خو اصلي خبره دا ده چې یو د پاکستان په مقابل کې افغانان باید سره متحد شي، د پاکستان دا حمله وغندي. او دویمه مسله دا ده چې طالبانو د دغه حمله نه څه درس یاد کړ. آیا ځکه دا اوس معلومه شوله چې بیل ملت نه کیږي، یوازې په یو څو ملایانو باندې نه کیږي چې ټول ځایونو کې مقرر کړي. نو خبره دا ده چې د محمود اشاره وشوله چې د موقع نه د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره، ملي مشروعیت لپاره، نړیوال مشروعیت لپاره باید قدمونه اوچت کړي. که طالبان دا کار ونه کړي، نو زه فکر کوم چې عواقب افغانستان لپاره، منطقې لپاره او په خپله طالبان لپاره ډېر خطرناک دي. ځکه داخل کور چې وران وي او ولس ځان په نظام کې ونه ګوري، نو ته بیا د ملي منافعو نه دفاع نه شي کولای.
ډېره مننه، سلامت اوسې. انصاری صاحب، همدغه موضوع چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې دا لسګونه کسان وژل شوي دي. ملګری ملتونه یې تاییدوي چې ملکیان وژل شوی دی. اما کبل زیدا کار شوی وای چې دومره ملکیان دی یو بل هیواد په حمله کې وشل شي څومره غندنی به وي څومره هیوادونو به په اندیشنه ښکارا کړی و لکن په دې موضوع دومره اندیشنه ښکار نه شوی یو له هند پرته چې هغه هم په بل برخه کې خبره کړې ده نه دی ملکیانو دی وشلو په برخه کې نور هیوادونو دی طالبانو دی حکومت ملاتړ نه دی کړی او هغه یو دلیل اصلي شاید دا وی چې د طالبانو حکومت مشروعیت نه ترلاسه کړي که څنګه
بلې لبه د مرغه چې نړۍ د پنجابي استابلیشمنت نه وازی پر دې اوسنیو بلکې په خوانیو جنایات په اړه هم غلې و خاموش و او د افغانستان د خلکو چې کوم حق او هغه نه واده کړي پاکستاني استابلیشمنت بعد لال پخوا د نړیوالو محاکمو لاري د محاکمو میسته راکاګل شوی دی پاکستانی جندالان چې نه واز د افغانستان بلکې هلته د ډیورند د خیالي کرښې نه اخوا د سلګونو زرو پښتنو بلوڅو سندیانو کشمیریانو او نورو قومونو د وګړو ماشومانو میرمنو او نارینهو په وزنو لاسونه په وینو سره دي دوی باید محاکمه شوي وای خو دلته مسله دا ده چې وایي مربی داری مربا بو خو د دوی تر شا انګریز او امریکا ولاړه ده
صرف دا مسله نه انصاری صاحب ګوره د کابل حمله په کابل کې چې بمباری وشوه وای 14 نی وشو په خپل د طالبانو وایاند ول وای په یو ټانکر و راخسته دی ویني ول چې څو ملکان وشل شي ودی کله چې په خپل د موضوع نه ته افشا کوي نه وای تر اوسه پرې نه دی ویل چې پرون په کابل کې بمباری شوه د ټانکر 14 لري څوب کې وشل شي دی عام خلک وشل شي دی پوزیان په کې وشل شي دی دا هیڅ هم نه وای کله چې په خپل نه وای نو نړیوال به څنګه وغندي څنګه به ورته اشاره وکړي
نو موږ دا وایو چې خادوی خې نوای او چې وې نوای نو غندل هم نشي په تیر حمله کې تاسو واوریدل چې خاغله متقی په هندستان کې ناست او هلته رسنیو او خبري اعلان توای چې کوچ اوازی سنا غیا اوازونه واوریدل شو بیا وې دور دور علاقو می نو پیګم څنګه اچي خو نو دور دور علاقې خنوی هغه په کابل کې بمبار شوی او داغه پاړی څونه ویلې باید حمل ته داغه نړیوال سټیج نه غږ پورته کړی وي حمل ته چې د ممکن د محاکمو ادرسونه و نورې نړۍ و الته غږ پورته کړی خدا چې دای نه کې نو د ملګرو ملتونو د راپور په اړه خطاسي ویلې نړیوال ادارې خدل تشته ملګری ملتونه شته دغه یوناما ډوډۍ خواره چې شپه ورځ ناست یو په لزګونو زره ډالر یې ماسته
دومره خو دوی ویلې دي انصاری صاحب ام دومره خبره مې نه ما کړې ده کې نو ما نه کړې شاید زه ته نو خبره
واز ویل نه ده نو زه خو یو عادي بیچاره افغان هم دغه غندل کولای شم د سرکټ سر یو
د سمنزور بل شی سمنزور دا و چې
ملګرو ملتونو ته په کاټه
چې ملګرو ملتونو افشا کړی دی دا موضوع چې ملکیان وشل شوی دی
نه افشا خو نه ده کنه د ملګرو ملتونو وظیفه خو یوازې دا نه ده چې دلته دی فقط افشاګری وکیده خو د امارو او د مړو او د زخمیانو مستوفیان نه دي چې دا د حساب کوي چې دومره مړه شو ملکیان او دومره زخمیان شو د یوناما لوی کار هم دغه دی تاسو راپورونه وګورئ چې دغه مړه ملکیان وازل شو دغه مړه ملکیان
نو خو کوم پاوز نه لري نو
زخمیان
نو خو
کار څه دی
نه دی خو نه نه مش باید پوی شو چې ملګر ملتونه نه ملګر ملتونه د صلاحیت نه لري خیر په هر حال ور بشو شازلمی زلمی ته
ملګر ملتونه
امنیت شورا هم هغه وخت چې ته ونه شاړې څوک ماشوم چې تر څو ونه شاړې موري شدی نه ورکړي
موږ دغه د هغې چې باید ملګری ملتونه د پاکستان استابلیشمنت کې نور زنجیرونه واچي هم د پاکستان د شته ملت د تباهی په وړاندې هم د افغانستان سره د دوی د جنایاتو جفا او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو د نقص په اساس باید د پنجابی جنرالان شي د نړۍ په هر ځای کې دي چې د وظیفې نه لري شوی باید د تیرو جنایاتو حساب ور سره وي.
ډېر مننه. او وی بیا برعکس خبره کوي
او دغه راز د اوسنی هم
بله او وی بیا برعکس خبره کوي. خیر او هم بیا غوښتنه لري او وی چې په افغانستان کې دی د خلکو په خوښه حکومت راسي منتخب حکومت راشي. خیر یعنی دا دوار غوښتنې لري.
دا خو د پاکستان کار نه دی، دا خو زموږ خپل کار دی چې میاخیل صاحب څه وایي، تاسې من حیثی او افغان څه وایي، ملا هبت الله څه وایي، او زه بل او بل څه وایي، دا زموږ کار دی. موږ د پاکستان په حکومت کې کار نه لرو چې شهباز شریف ته راولي یا د نواز شریف راولي.
نه تاسو ویل چې جنرالان دې محکمه شي ودا دي شي. خیر پر خاطر مننه.
خلکو په وړاندې د جنایاتو په اساس باید محکمه شي.
مننه مننه. شاه زلمی صاحب، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن خبرداری ورکړی دی چې که طالبان شخړې حل کول غواړي نو په 48 ساعتونو کې د اسلام آباد غوښتنې ومني. تاسو ته معلومه ده چې د دوی غوښتنه څه ده، او که وای بی نه مني نو دا توپ فعلا د دوی په میدان کې ده، بیا نو دوی دغه سی به تفاوت نه پاتې کیږي. څه فکر کوي د دوی دا خبرداری څومره جدي دی؟
د شهباز شریف سربلاجل ورکول دا په دې معنی دی دا کله چې خپله کمزوري احساس کړي یو خبره کوي، یو صدا اعظم خبره کوي خپل ملت دپاره کوي چې ګوره ورته ما ورته دا خبره ورته وکړه، دا خبره مې ورته وکړه، دا خبره مې ورته وکړه، دوی ونه منله. نو آینده کې که څه پېښېږي که نه پېښېږي مسؤلیت زما د حکومت په غاړه نه دی، خو مسؤلیت د عوامو په لاس کې دی. عوام هېڅکله د افغانستان د خلکو مقابل کې نه جنګېږي. همدغه فوج دی، همدغه پنجابیان دي چې د پاکستان د افغانستان تر منځ جنګ شخړه یې رامنځته کړې ده. تمام ورځ شهباز شریف وایي وایي غوا تور شیدې سپینې، په دې باندې هر څوک پوهېږي، په دې باندې زه هم پوهېږم، ته هم پوهېږي، ټول پرې په دې پوهېږي چې ټول باد د پاکستان پوځ سره دی. پوځیان دي، پنجابیان دي، جنګ کوي، عوام خلک جنګ نه کوي. پنجابیان هغه د یون صاحب خبره که دومره نران وای نو خپل روژې به ساتلی وای، نو څه پرې پرته د نه چې خپل سرحدات وساتي او خپل هېواد وساتي. او دا خبره کاملا غلطه ده، او نه ورسره څوک مني او نه ورسره څوک په دې لار ورسره ځي، او نه عوام دا خبره عوام په دې خبره پوهېږي. عوام په دې پوهېږي چې پاکستان د کوم ځای نه اوبه څښي، د کوم ځای نه خړوبېږي، کوم ځای نه خړوبېږي.
د دوی په خوا کې د عوامو مسله نشته، دوی ځکه چې پوز لري او د پوز وظیفه هم داده هلته د پوز او د عوامو مسؤلیتونه به تقسیم شوي وي.
نو تقسیم شوي دي، خو نو چې دی دا خبره کوي د عوامو دپاره کوي، رسنیزه کوي د عوامو دپاره کوي. په افغانستان به رسنۍ به بندې دي، جنو مکتبونه بندې دي، افغانستان کې هېڅ خبري مرجع نشته. دې دپاره میدان شغاله دی، د عوامو دپاره هر څه ویلی شي، پر پوځ دپاره خپل پوځي مراکزو ته تللی شي، هغې ته ویلی شي، دې هغې ته نه وایي.
یعنی استاسی منظور داره چه اوغوی لدی شرایطو دیزان پگت استفاده کوی، لیوی خواهد وی پرلپسی وی چه دی ترحگر و مرکزون پا افغانستان کی دی، لبلی خواهد زنده سی نه تیریگر نه معرفی کوی، لیکن زموش خواهد طول غلی دی چم نوی نوی اتا دام خبرم نکوی چه عادی خلق وشل شوی دی، دا خبر هم نکوی. پر حال دیر منن
افغانستان کې رسنۍ ازادي نشته ده، د مطبوعات ازادي نشته ده، خوله ټول تللی دي، څه ویلی نشي. همدا اوس ما خوښ شو که زه جو عالم خبرې کوم د ټول دنیا.
ډېره مننه، سلامت اوسې میاخیل صاحب. دواړو خواوو پرون د اوربان په اړه دواړو خواوو ادعا وکړه چې مقابل لوري د اوربان غوښتنه وکړه، ولې دا خبره دواړو په دې شکل سره وکړه، او لنخو نښانو تاسو ته څه ښکاري چې اول به چا دې اوربان غوښتنه کړې وي؟
اول خو زموږ مشکل د افغانانو دا دی چې موږ په نړیوال سټیج باندې خپل آواز نه لرو، ځکه چې یو حکومت یا حاکمیت چې مشروعیت ونه لري، سفارتونه دې فعال نه وي، مغلوب ملتونو کې استازی ونه لري، نو دا یو برخه د مشکلاتو ده. نو موږ هم په اسلام مړ او هم پړ افغانان هم مړ دي هم پړ دي. حمله پاکستان کړې ده مګر دنیا ته داسې ښیي چې حمله طالبانو کړې ده. تاسې د دې وزارت خارجه سپوکسمن یا نطاقه سفیران راغوښتي وو هغې ته بریفینګ ورکوو، یعنی معلومات یې ورکول، ورته وویل چې موږ د طالبانو دا حمله بې ځوابه نه پرېږدو. حال دا چې حمله دې وکړې ده، نو په دې خاطر باندې چې ته لکه مخکې هم تاسې ورته پخپله مې اشاره وکړه چې پخپله طالبان چې آواز اوچت نه کړي او ونه وایي چې دغلته واقعا د پاکستان بمباري شوې ده، دې کې تلفات هم شوي دي، ملکي کسان پکې تلف شوي دي، او دلته په دغه حملو کې وګوره د ټي ټي پي نه کم مشر پکې ووژل شو نه پکې بل څوک ووژل شو. د پاکستان دا ټولې ادارې غلطي دي، ځکه اول دا مهمه ده چې دیو د خپل آواز اوچت کړي چې بیا نور خلک د آواز بدرګه کړي، او دا چې نه په خپل هم جګې او نه په نړیوال سټیج باندې ته خپل آواز لري، نو دا وقت داره چې موږ په ضعیف حالت کې یو، ځکه چې پاکستان خپل یو استابلیشمنت ده، هغه خپل یو اداره لري، هغه تبلیغات مرکزونه لري، نفر لري، په تنگ ټینګونو کې دنیا په تنگ ټینګونو کې لیکل کوي، د مطبوعاتو سره نړیوالو مطبوعاتو سره زمونږ د افغانانو خبرې متاسفانه چې زمونږ خپل منظور کې دي، زمونږ آواز بیرون څوک نه اوري، ځکه چې موږ نه هغه سیاسي جوړښتونه لرو، نه دولتي هغه جوړښتونه لرو، او نه هغه ستراتیژیک کمیونیکیشن چې کومې دی هغه وجود نه لري. یعنی دا په هر صورت باندې دا یو غټه دغه د خبره ده چې د دې حالاتو نه باید افغانان که بیرون دي که په داخل کې دي یو څه زکی او یو څه انسجام رامنځته کړي، او هغه یوازنۍ لار همدا ده. صحیح ده چې طالبان به هم یو څه حمله وکړي، هغې به هم وکړي، دواړه خوا به ژوبل شي، خو دا د سیمې او د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. نو که پاکستان دا ادا کوي، اول د دې لپاره دا پکار ده چې دغه افراطي ډلو حمایت باید لاسه ورکړي، او دا تقویه نه کړي، او په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت دا د ټولو په ګټه باندې دی. یوازې چې په افغانستان کې د هند او د پاکستان رقابتونو نیابتي جګړه جوړیږي، یا د نورو سیمو یا د نورو قوتونو، خدا ده چې افغانستان د همکارۍ مرکز شي، او دې کې د ټولو ګټه ده. او په داخل کې باید د یو نظام د مشروعیت د پرځ کې تر څو چې مشروعیت د نظام نه وي په ملي سطح او نړیواله سطح باندې، ته د خپل ځان له دفاع نه شي کولی. ستا ټول سیاسي، اقتصادي او امنیتي انسټیټیوشنز دا به ټول ضعیف وي. نو چې کله د داخلي وضعیت ضعیف و، بیا نو هر سړی پرې حمله کولی شي. اوس یعنی خبره دا ده چې افغانستان هم پړ دی او هم مړ دی، هم امریکا چې د پاکستان حمله کړې ده، او په عین حالت کې بې ته ملامتیا په افغانستان ولاچوي چې نه طالبانو دا حمله کړل. یعنې دلته ضد و نقیض مسایل دي، خو موږ د خپل ځان له دفاع نه شو کولی، دا یو لوی مشکل دی.
بله، ډېره مننه کور ودان انصاری صاحب. طالبان په پیل کې دا ویل کېدل چې د پاکستان له ملاتړه برخمن دي، مشران په پاکستان کې وو، او د دوی په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري. نو له دغه جګړې سره، له دې تاوتریخوالي سره، څه فکر کوئ چې د طالبانو د پاکستان اړیکې د تل لپاره خراب شوې، او که فکر کوئ چې دا یو موقتی مرحله ده، بیرته وضعیت بدلی شي؟
بله، په دې اړه لا هم پوښتنې او سوالونه شته. پرسته مسؤولینو غږ کوي چې د خپل بند موټه اخلاص کوي، هر هغه څه چې مو موټه کې دي هغه د ولس سره شریک کوي، چې دا غوز دي، ممیز دي، موټه ډک دی، اخلاص دی، فکرونه هم د ولس سره شریک کوي، بند فکرونه او لبند فکرو سره سیاست، حکومت والی او خدمت نه کیږي. سترګې خلاص کړي، غوږونه خلاص کړي، او تاسو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم سید یا مشر د هغوی خادم وي. تاسو په عمل کې ځانونه د ولس خدمتگار او خادمان او ولس خپل بادار وګڼئ. په کراتو مراتم دا غږ پکړی چې د الٰه العالمین تر ټولو صریح تر ټولو جدي او تر ټولو شدید حکم چې په قران عظیم شان کې تر هغه شدید او جدی او قوی حکم بل هیڅ نشته. د هیڅ عبادت په باره کې، نه د لمانځه باره کې، نه د روژې باره کې، نه د حج او د زکات په باره کې، او نه هم د بل کوم عبادت یا معاملات په باره کې. چې لا یزال خدای جل جلاله شانه فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله بشکا یو تاکید، یامرکم تاسو ته امر کوي، بل تاکید، ان بیا بل تاکید، چې تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات یې خپل اهل ته وسپارئ. د لمانځه په باره کې خدای پاک فرمایي چې اقیموا الصلاه. د زکات په باره کې فرمایي چې واتو زکات، ډیر ساده ورک او قائم کې لمنځونه ورکړي زکاتونه. د روژې په باره کې فرمایي چې وصوم رمضان او د رمضان روژه، وحج البیت او د خدای د کور حج. دومره ساده الفاظو کې زکات چیز ما په لمانځه او روژې پورې ستاسي او د دې ملت او د دې خاورې او د بشریت سرنوشت نه دی تړلی، زما په حج او عمره پورې نه دی تړلې، مګر هغه امانت چې ما ته سپارل کیږي، که هغه ماموریت وي، که هغه څوکیداری وي، که هغه دیوې امنیتي پوستي مسؤلیت وي، که وزارت او رهبری وي، دی پورې د ملتونو د نسلونو سرنوشت تړلې وي. دا باید هغه چاته وسپارل شي چې هغه د هغې فن، د هغې مسلک، د هغې سکتور متخصص وي، د هغې اهل وي، په هغې کې تجربه ولري، په هغې کې صداقت او رښتینولي ولري، او په هغې کې ایثار او قرباني ولري، او وکړی شي چې دا کښتۍ ساحل ته ورسي. له بده مرغه دا اکثره نه اورېدل کیږي. بیا هم موږ ستاسو د ټریبیون نه پښته حاکمانو غږ کوو چې د الٰه العالمین د دغه فرمان لاندې چې څه نور فرامین د حکومت او حکومتداري د خلکو د عزت، شرف او ازادۍ د دفاع په لړ کې دي، کاغه د تعلیم په برخه کې، کاغه د ټکنالوژي په برخه کې دي، کاغه د نورو اقتصادي، علمي او فرهنګي او نورو پرمختګونو په برخه کې دي، هغه دروازې پرانیزي، کار اهل کار ته وسپاري او پریک دی چې د دغه بیچاره او هر دم شهید ملت بیړی ساحل ته ورسی، او بیا تور لنګی پنجابیان، امریکایان، روس، چین او نور هیوادونه په دې ملت باندې تاړه کوي.
مننه، سلامت اوسه. ډېر مننه د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاري، همداراز د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی، او د ننګرهار پخوانی والی او د جبري غوښتونکي خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
کلو مسافر.